السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره کتلی دي. دغه وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل نن په خپل ټوټر کې لیکلی چې په دې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر سیمه ایز امن د خلکو په تګ راتګ کې د اسانتیا پر برابرولو او د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې شوې دي. امیر خان متقی چې په څلور ورځني سفر تیره جمعه پاکستان ته لاړ، پرون یې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې هم برخه اخیستې ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر چنګانګ ویل هیله من دی طالبان په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ کړي او د معتدلو سیاستونو له خپلولو سره له ګاونډیانو سره دوستانه اړیکې وساتي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د افغانستان ثبات د سیمې لپاره مهم بللی دی. د افغانستان په ختیځ په تیره بیا ننګرهار ولایت کې سیلابونو لږ تر لږه څلور کسان مړه کړي او دوه نور ژوبل کړي دي. د راپورونو له مخې دغه سیلابونه د ننګرهار په کامی، خوږیاڼۍ او ځینو نورو سیمو کې راوتي دي. په کامی کې د یوې کورنۍ څلور ماشومان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت د ازادي راډیو پوښتنې په دې اړه ځواب نکړي چې له دغو سیلاب ځپلو سره څه ډول مرستې کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د تگزاس ایالت د آلن ښار په یو شاپینګ مال کې پرون شنبه یو وسلوال سړي په ډزو سره اته کسان ووژل او نورې ټپیان کړل. اسوشیتد پریس اژانس د چارواکو په حواله ویلي حمله کوونکی وروسته د پولیسو په ډزو سره وژل شوی دی. چارواکو لا هم د قربانیانو هویت نه دی په ډاګه کړی، خو عیني شاهدانو ویلي چې په قربانیانو کې ماشومان هم شته. عیني شاهدانو ویلي دوی یو بل تن هم لیدلی چې ظاهرا یا پولیسو یا هم د شاپینګ مال ساتونکی، خو په بیست حالت کې پر ځمکه پروت و. تېره اونۍ د تگزاس په کلیولند کې یو کس په ډزو سره پنځه کسان هغه وخت وژل چې لومړی یو ګاونډي ورڅخه غوښتنه وکړه چې هوایي ډزې دې نه کوي ځکه ماشوم ویده دی. د افریقا د کانګو جمهوریت په جنوبي ولایت کې وو کې چارواکي وایي د سیلابونو او د ځمکې ښویدنې په پیښو کې د مړو شمیر تر 200 زیات شوی دی. په اغېزمنو شوو سیمو کې د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري. د کانګو په ګاونډي هیواد رووندا کې بیا د سیلابونو له کبله نږدې 130,000 کسان مړه شوي دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. ل ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. دی ازادي رادیو دغه خبری مجله دی ازادي رادیو په پښتو فیسبوک او همدارنګ په یوټیوب کې هم په ژوندې توګه کتل شي. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته په دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره کتلی دي. د راپورونو له مخې په دې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر سیمه ایز امن د خلکو په تګ راتګ کې د اسانتیا پر برابرولو او د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې شوې دي. متقی له څلور ورځو راهیسې په پاکستان کې د والته ځینې غونډې کړې دي. یو رپورت هم دالرو چې په ننګرهار کې سیلابونو دی وی کورنۍ لږ تر لږه څلور کسان مړه کړي او دوه نورې ټپیان کړي دي.
سیلاب راغی، کوټې یې ړنګې کړې، دیوالونه یې ړنګ کړل. زه خپله یم چې د سیلاب یې وړلم، ماشومان مې وړل، څلور ماشومان دي مونږ شهیدان شول. اوسه یو چې د بېدرکه ده.
د افریقایي کانګو جمهوریت په جنوبي ولایت کې وو کې سیلابونو او ځمکې ښویدنې لږ تر لږه 200 کسان مړه کړي دي.
نور زه کورنۍ نه لرم او نه هم سرپنا را پاتې ده. پوهیږم چې میړه مې ژوندی دی، خو ټول ماشومان مې مړه شوي دي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د ازادي رادیو خبری مجلې ته غوږیست کولای شي. د ازادي رادیو د خبری مجله د یوټیوب او فیسبوک لارې هم همداشي به د نړۍ هر ځای کې چې یاستې په ژوندۍ توګه باندې واوري او وګوري. رابشو اول مطلب ته. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره کتلی دي. دوی د غلیدنه نن کړی ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان او پاکستان پر سیمه ایز امن د خلکو په تګ راتګ د اسانتیا برابرولو او همدارنګه د افغان کډوالو پر ستونزو باندې خبرې شوې دي. امیر خان متقی چې په څلور ورځنی سفر تیره جمعه پاکستان ته تللی، پرون د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون کړی دی او همدارنګه د پاکستان له ځینو سیاستوالو سره هم خبرې کړي دي. سنا کاکړ په دې اړه باندې مفصل جزئیات لري چې په ګډه باندې به سره وګورو او واورو.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن رسنیو ته په استول شویو معلوماتو کې ویلي چې د پاکستاني پوځ لوی درسیز اسمونی د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره لیدلی او په دغه لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیمه ییز امنیت، د خلکو تګ راتګ کې اسانتیاو او افغان کډوالو اړوندو مسایلو په اړه هر اړخیزې خبرې شوي. وخت د پاکستاني پوځ د امریکو دفتر نن سهار خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي، په دې لیدنه کې دواړو لوریو د امنیت د ښه والي په هدف د میکانیزم په پیاوړتیا بحث کړی. د پاکستاني پوځ خبر پاڼه کې زیاته شوې امیر خان متقی په دې لیدنه کې د امنیت د ښه والي په موخه له پاکستان سره ګډ کار مهم بللی او د خپل په افغانستان کې د امنیت او پرمختګ په برخه کې د پاکستان له مرستې مننه کړې. د پاکستاني پوځ خبر پاڼه کې دا هم لیکل شوي چې د پوځ لوی درستیز یې د طالبانو د اوسني رژیم په ملاتړ ټینګار کړی او پر دې هم هوکړه کړې چې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره خپل منځي اړیکې جاري ساتي. دا خبرې داسې مهال دی چې مخکې تر دې پاکستاني چارواکو په ور ور ویلي چې د دوی خاورې ته ناامني له افغانستانه پیښه ده او د افغانستان امن یې د پاکستان او سیمې امن بللی دی. خو د افغانستان د تېر جمهوري نظام چارواکو به بیا په پاکستان دا تور پورې کوو چې له ترهګرو ملاتړ کوي، هغه ده چې پاکستان ته رده کړې ده. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې د وزارت سرپرست یې تېره شپه د پاکستان د سیاسي ګوندونو له یو شمېر مشرانو سره هم لیدلی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ضیا احمد تکل رسنیو ته استوي پیغام کې ویلي دې لیدنه کې د افغانستان او پاکستان پر ګڼو دوه اړخیزو او مشترکاتو سیاسي، تجارتي، ترانزیتي او اقتصادي ګټو خبرې وشوې. د ناستې ټولو برخوالو ټینګار وکړ چې د دواړو همسایه هیوادونو د حکومتونو او ولسونو ترمنځ دې نږدېوالی راشي او په ازادانه ډول دې د دواړو ولسونو لپاره د تګ راتګ زمینه برابره شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې ناسته کې مولانا فضل رحمان، سراج الحق، محمود خان اڅکزي، ایمل ولی خان او د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون کړی و. خو د دې ناستې او ګډونوالي او د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان وایي د دې لیدنه کې له امیر خان متقی غوښتي چې افغانانو ته حق ورکړي چې خپل استازي خپله وټاکي او تر خوا یې افغان ماشومان زده کړو ته پرېږدي. هغه تېره شپه په خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي د ټولې نړۍ د دیني عالمانو د مشرانو اولادونه زده کړې کوي او پکار ده چې افغان ماشومانو ته دا حق ورکړل شي. ایمل ولی خان دا هم لیکلي چې متقی ته یې ویلي پاکستان کې ترهګریزو پیښو کې د افغانستان له خاورې د ګټې اخیستو شواهد ښکاره شوي او اړینه ده چې په افغانستان کې د ترهګر امن پټنځایونه له منځه یوړل شي. طالبانو د هغه څرګندونو ته ځواب نه دی ویلی، خو وړاندې یې ویلي چې افغانستان کې هیڅ ترهګر نشته. دا دوی داسې مهال کېږي چې د جمهوري نظام پر مهال افغان چارواکو او د عوامي نېشنل ګوند په ګډون خپله یو شمېر پاکستاني ګوندونو ښکاره وویل چې د پاکستان په خاوره کې هغه ترهګر ځای پر ځای دي چې افغانستان کې بریدونه کوي او افغان خاوره یې نام نه کړې ده. د یادونې ده چې په پاکستان کې د هغه هېواد د چارواکو او سیاسینو لیدنې کتنې او خبرې له طالب چارواکو سره داسې مهال کېږي چې د شنبې په ورځ اسلام آباد د پاکستان او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د درې اړخیزې غونډې کوربه وه چې په دغه غونډه کې هم پر اقتصادي همکاریو، امن، ثبات او نورو مسایلو خبرې شوې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ازادي راډیو ته غوږی است. د ازادي راډیو د خبرونه په فیسبوک باندې هم په ژوندۍ توګه باندې کتلی شئ، همدارنګه په یوټیوب کې هم زموږ پروګرام په ژوندۍ بڼه دی. وربشو ننګرهار ته په ننګرهار کې په ورستي یو شپه ورځ کې سیلابونه راوتل دي او غنو کسانو ته مالی تاوانونه اړولې دي. همدارنګ په کامی کې بیا د یوې کورنۍ څلور کسان څلور ماشومان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. په دې اړه پام وکړئ یو ویډیوي راپور ته.
روحالله نومېږي. د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ اوسېدونکی دی. وړ مشپۍ سیمه کې راوتلي سیلاب څلور ماشومان یوړل چې د درېو جسدونه یې موندلي او یو یې لا هم تری تم دی.
بیا له هغه نه وروسته چې داسې یو شل منټه نه وي تېر شو، ګورو چې سیلاب راغی، دا کوټې یې ړنګې کړې، دیوالونه یې ړنګ کړل. زه خپله یم چې د داسې سیلاب یوړلم، ماشومان یې مې وړل، یو څلور ماشومان دي مونږ شهیدان شول. اوسه یو چې د بېدرکه ده، معلومات یې نه کېږي تر اوسه تره، او هغه درې خو چې د مخه یو ځای کې پراتې دي چې ده، او دغه واقعه په مونږ باندې تېره شوله چې ده.
د ځاني تلفاتو په ګډونې د کور ودانۍ په کنډواله بدله شوې او د غنمو پوخ حاصل هم د سیلاب اوبو له ځان سره وړی. په سیمه کې خلک وایي راوتلو سیلابونو نه یوازې د روحلا کورنۍ ته مالی او ځاني زیان اړولی، بلکې هلته یو شمېر نور کورونه هم نړولي، لسګونه جریبه کرنیزه مځکه یې تخریب کړې او د خلکو رسېدلي فصلونه د سیلاب اوبو وړي.
او دا غریب جنه دی په موږ د انو ته دی، شکر د بلګانم جوړ دی، خدای او عزیزم ته دا دی دی نو څلور ماشومان شهیدان ته یو ورک د درې او دا غریب تاسو به وویني او یو یو دوه ځخمیان دی په بدل کې.
په ورته وخت کې د ننګرهار ولایت په خوګیانو ولسوالۍ کې هم راوتلو سیلابونو او تیز بادونو خلکو ته ډیر مالی زیان رسولی دی. د ننګرهار ولایت په ګشتي ولسوالۍ او خپل د جلال آباد ښار په بیلابیلو ناحیو کې هم د سیلابونو د راوتلو عمل خلکو ته د زیانونو د وختو خبره شوې ده. پیښو ته د رسیدو په چارو کې مو د طالبانو د دولت وزارت څخه زیانمنو ته د مرستو رسولو او د وروستیو سیلابونو د راوتو په پایله کې د وختو مالی او ځاني زیانونو په اړه وپوښتل، خو چارواکو یې ځواب را نه کړ. د ویلو ده چې تیر کال هم په افغانستان کې سیلابونو افغانانو ته پراخ مالی او ځاني زیانونه واړول چې تر ننه یې خلک د ناوړو پایلو له امله له ستونزو سره لاس او ګریوان.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
لکه څنګه مو چې د پروګرام په سر کې واورېدل، همدارنګه اول رپورټ مو هم په همدې و چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په پاکستان کې دی. هغه تازه نن د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره کتلي دي. تر هغه مخکې له ځینو سیاستوالو سره بېګاش په غونډه درلوده او بیا یې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په کوربتوب باندې د افغانستان، پاکستان او د چین د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه ناسته کې هم ګډون کړی دی او خبرې کړي دي. همداشېبه د آزاد اروپا د مشال رادیو خبریال طاهر خان لمکسره دی. له دوی نه به د متقید سفر وروستي جزئیات هم واورو. طاهر خان صاحب، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی، مننه چې راغلی. د متقید لیدنو کتنو په ارتباط باندې چې په پراخه کچه لیدنی شوې دي، تود هرکلی هم شوی دی ظاهرا په پاکستان کې. دننه مبصرین څه وایي، څه تبصری دي په دې رابطه باندې؟
مننه ستاسو، سلامونه تاسو ته، ستاسو کتونکو اوریدونکو ته. پاکستان کې چې کله د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر سفر شروع شو نو دوه نور مهم پرمختګونه وو. یو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په هند کې وو او د شنګای د همکاري سازمان په غونډه کې نو څه توجه خو هغه ته وه. او بیا دویم تیر ورځ ټول ورځ په دغه کې تیره شوه، د یا زیات وخت په د برتانیې د بچا د غتاج پوشه په نبارال دوی ته هم ارزښت ورکړل شوی دی. پاکستانی رسنیو کې هم او بحثونه هم کیږي، لیکن د افغانستان هغه موضوع چې اوس پاکستانی رسنیو کې نسبتا لږ کمه ده، خو بیا هم سفر اوږد سفر دی، څلور ورځنی سفر دی. سبا هم تر نیمې ورځې پورې د طالبانو وزیر به په اسلام آباد کې، سبا یو مرکز کې وینا کوي. خو نن کا غونډه مهمه وه د پاکستان د فوج مشر سره، او د فوج د اطلاعاتو د څانګې چې کوم یو بیان جاری شوی دی نو پای کې ځینو شیانو ته اشاره ده چې یو پکې مهمه خبره ده. ما په نظر چې د پاکستان د فوج بیانیه کې د یو دواړه خیزه امنیتی میکانیزم دا حتمی کولو خبر شوی دا چې دا بیان کې دا خبر شوی دا چې دا په امنیتی وځ باندې یو ډیر ښه اثر وکړي. نو دغه تفصیلات نه ورکړی شوی چې دا دواړه خیزه امنیتی میکانیزم دا څه شی دی، په دې باندې څومره خبرې شوی دي، او اوس په کوم ځای کې ځکه پای کې الفاظ چې دي هغه د فائنلایزیشن انګریزی کې لکه دا خبره. بیا بله خبره ده د سختریزه او د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د فوج د مشر لخوا دا خواهش دایر شوی دی چې پاکستان او طالبانو حکومت د همکاري وکړي چې
همدغې د سختریزه په ارتباط باندې چې پاکستانی چارواکو پخوا هم اندېښنې درلودلې په دې رابطه باندې راته وایي چې پاکستان سره له دې چې طالبانو په کور دننه خو ځینې وخت ردولې د دوی خبرې، او بیا یې ویل چې دلته څوک پټنځای نه لري یا موږ چاته لار نه ورکو چې په پاکستان باندې بریدونه وکړي. اوس تازه څه صورتحال دی د دغې مسلې، او د پاکستاني ځواکونو هغه پلان چې دوی ویل عملیات به کوي هغه لام په خپل ځای دی که څنګه؟ یعنې تر دغو لیدنو کتنو وروسته به څه کیږي؟
نو د پاکستان خدا خواهش د طالبانو د حکومت نه دی، او کله چې تاسو ته به یاد وي فبروري کې چې کله د پاکستان دفاع وزیر په مشرۍ کې پلاوی تللی و، عیسائی مشر هم پکې و، وروسته بیا پاکستانیانو دلته په اسلام آباد کې مونږ ته ویلي وو چې دغه پلاوی یوازنی یوه موضوع فقط د ټي ټي پي مسله وه، ځکه پاکستان خدا بار بار دا خبره کوي چې ټي ټي پي د افغانستان څخه فعالیت کوي، او هغه چې کوم جزئیات دلته پاکستانی جرنالستانو سره شریک شوي وو د فبروري د سفر وروسته، باید خدا مې دا شی وه چې پاکستانی پلاوی خپل تشویش طالبانو ته هغې سره شریک کړی وو چې د طالبانو افغان طالبانو او د پاکستاني طالبانو هغه ذهني هماهنګي فکر مفکوره دا یو ده، او یو تشویش پکې بل هم و چې دا پکې هم شوی وه چې پاکستان دا سوچ دی د دلته امنیتی ادارو چې ځینې وخت کې هغې سره همکاري هم کېږي، ځکه سهولت کاري هم کېږي د پاکستان. دا په هغه بیان کې دا زما بیان نه دی، ځکه ځینې وخت کې بیا خلک د هغې هغه بیان زمونږ لکول وایي چې دا ته دا خبره ما نه ده کړې. نو بهرحال تشویش ته پاکستان زما خیال شته او پر دې دی، لیکن د خبر وروسته وکتل شي چې آیا پاکستان قانع شوی دی که نه. لیکن یو خبره زه چې خپله محسوسوم چې د کرخې سره د افغانستان خوا ته اوس د پاکستاني طالبانو د پخوا په شان حملې نشته، دنه خو تشدد زیات شوی دی. کله چې امیر خان متقی اسلام آباد کې کېناسته نو شمالي وزیرستان کې د شپږو فوجانو د وجل کېدو خبر پاکستاني فوج ورکړ، لیکن زما دا خیال دی چې د پولې د هغه طرف د غاړې نه ممکن ده چې پاکستاني طالبان او نورې وسله والې ډلې لکه هغه ځای نه لرې کړي شوي. دا یو د دې امکان ډېر شو چې حمله په پوله نه شوې.
ډیره زیاته مننه کوم طاهر خان چې مننه طاهر خان او د آزاد اروپا د مشال رادیو خبریال له پاکستان علم سره خبرې کولې. د امیر خان متقی د سفر وروستي جزئیات هم دارنګ شوي دي، په دې اړه باندې وروستي جزئیات او معلومات تر سره شریک کړل.
ازادي رادیو ډیر زرخ خپلې هنري تفریحي او ذوقي خپرونې په نوي بڼه پیلوي. په دې خپرونو کې به ستاسو د خوښي د سندرو سربیره له هنري څیرو سره مرکې، ولسي دودونو معلومات، ستاسو د کلیو کیسې، په سوشل میډیا کې پر روانو بحثونو خبرې، د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې معلومات شامل وي. ستاسو پیغامونه به د دې خپرونو مهمه برخه وي، نو سر له اوس څخه موږ ته پیغامونه واستوئ. د خپل خوښي سندرې وغواړئ، د خپلو ولسي دودونو کیسې راته وکړئ، او شعرونه او خاطرې مو راته ووایئ. په دې واتساپ شمیره ستاسو غږیزو پیغامونو ته په تمه یو. 00202211201.
آزادی رادیو خبری مجله ګوره او اوره. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي روغتیایي مرستندویو سازمانونو ته یو میاشت وخت ورکړی چې ګرځند روغتیایي ټیمونه ثابت روغتیایي مراکز باندې بدل کړي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف په خپل یو راپور کې ویلي و د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا سرپرست وزیر په یو لیک کې د ګرځند روغتیایي ټیمونو د فعالیتونو د بندیدو غوښتنه ورزنه کړې ده. په دې اړه باندې نرګس مومند حسنځای ورستی جزئیات راټول کړي او سیرا سره شریکوي. مهرباني.
فانیک زاسیب سلامونه تاسو درنو اوریدونکو ته ستړی مشي. څنګه تاسو هم یادونه وکړه د موږ د نن ورځې راپور د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت د هغه لیک په اساس دی چې د یونیسف او نورو ټولو هغو مرستندویو سازمانونو ته لیږلی دغې غوښتنه کړې ده چې هغه ګرځنده ټیمونه چې دوی د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې لري هغوی دې په ثابتو ټیمونو باندې بدل کړي. په دې اړه د دې د خبرو پر اساس باندې طالبانو د حکومت د ویان د روغتیا وزارت د ویان خبرو اساس من چې دا موثریت نه لري. دوی د یونیسف او د نورو اکثره روغتیایي سازمانونو سره خبرې وکړلې او دوی غوښتي چې یو میاشت وخت ورکړي دي دوی نه غوښتنه کړې چې دا د پر ثابتو روغتیایي ټیمونه باندې بدل کړي. دوی یو میاشت وخت ورکړي دي او یو مشمر به هم دوی ته وخت ورکوي. په دې اړه موږ د ځینو هغه په کابل او په ځینو نورو ولایتونو کې د ځینو هغه کسان سره خبرې وکړي چې دوی د روغتیایي ټیمونو لمرسته دوی برخمن کېدل. خو د دوی د خبرو پر اساس باندې چې دوی ډیر چې دا ګرځنده ټیمونه که څه هم ډیر کم وو خو ډیر زیات موثریت درلود. په داسې حالت کې چې دوی ډیر شدید ستونزو سره مخامخ وو، بلخصوص په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان او خوارځواکي ماشومان، دا تر ډېره حده پورې د ګرځنده ټیمونه دوی سره مرستې کولې او دوی تر ډېره حده پورې ستونزې حل کولې. دوی دا هم وایي چې باید د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت خپل دغه پریکړه باندې یو ځل بیا فکر وکړي. خو په ورته وخت کې د یونیسف بیا وایي چې دوی خپل اندېښنه په داسې شکل باندې څرګنده کړې ده چې په داسې شکل په داسې وضعیت کې چې افغانستان خلک له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ وي او که په دې وضعیت کې د روغتیايي سیستمونه ګرځنده ټیمونه هم بند شي کېدای شي دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. دوی دا هم ویلي دي چې دوی په دې باندې کار کوي چې ګرځنده ټیمونه په ثابتو مرکزونو باندې بدلوي، خو دا چې څومره وخت ونیسي د دې پاره څه نه ویلي.
ډیر زیاته مننه کوم نرګس چې رپورټ مو راک و امریدل چې د طالبانو حکومت ویلي لزینو روغتیایي مؤسسو غوښتي دي چې سیاره ټیمونه د ثابتو روغتیایي مرکزونو باندې بدل کړي. دا ورسره لاغه چې اندېښنی وي چې ګواکې د سیاره ټیمونو د فعالیتونو د بندیدو غوښتنه شوې ده. ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. وربشو د افریقا کانګو ته د کانګو جمهوریت په جنوبی ولایت کې وو کې چارواکي وایي د سیلابونو او د ځمکې خوېدنې په پیښو کې د مړو شمیر تر 200 زیات شوی. په غیزمنو شو سیمو کې د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري. د کانګو په گاونډي هیواد رواندا کې بیا د سیلابونو له کبله نږدې 1,13,000 کسان مړه شوي دي. په بخښنه سره نږدې 1,13,000 کسان مړه شوي دي. په دې اړه اسد الله لودین ورستي جزئیات راټول کړي او اوس یې له موږ سره شریکوي. مهرباني لودین صاحب.
مننه. لکه څنګه چې تاسو وویل په کانګو کې تر سیلابونو او دغه راست تر ځمکې کویدنو پیښو وروسته د ژغورنې عملیات روان دي. شیبه په شیبه تلفات هم زیاتېږي. وروستای راپور چې د جرمنی د پی خبری اجانس خپور کړی دی په کانګو کې تر سیلابونو او د ځمکې کویدلو تر پیښ وروسته د مړو شمیر 280 ته پورته شوی دی او ویل کېږي چې شاوخوا 200 کسان نور ټپیان دي او نږدې 2019 کسان داسې دي چې ویل کېږي چې ورک دي او تر خاورو لاندې بوي. لا هم د ژغورنې عملیات روان دي. دغلته چې د سیلونو زیانمن شوو کسانو خبرې کړي ویلي دي چې په سیلونو یا په دغه طبیعي پیښو کې هر څه له لاسه ورکړي. کده چې د جنتیلا نداګي په نوم د یوې زیانمن شوې خبرې واورو.
نور زه کورنۍ نه لرم او نه هم سرپناه را پاتې ده. اوس باید ځان ته د بېدېدو ځای پیدا کړم. پوهېږم چې میړه مې ژوندی دی خو ټول ماشومان مې مړه شوي دي.
بیا په سلګونه کورونه ویجاړ شوي او د ژغورنې کارکوونکي د مړو د موندلو عملیات پرمخ بیایي. د سرې صلیب نړیوالې کمیټې یو کارکوونکي اسحاق هامپونګو ویلي چې د ژغورنې د عملیاتو چارې هم له ستونزو سره مخامخ دي. کده چې د ښاغلي هابامونګو خبرې هم واورو.
نتوکو تنوازیه که نزنیه زلیند مومای
فکر کوم په سین کې بزیات مړی پراته وي. تر درې ورځې وروسته به په سترګو ښکاری او اندېښنه لرو چې لدې وضعیت به څنګه تیریږي. د مړو لپاره زیات خلتی نه لرو. د هغو کارونو لپاره چې کوې بودیجه هم نه لرو او دا تر ټولو لویه ستونزه ده.
د کانګو جمهوریت په جنوبی ولایت کیو کې سخت ورښتونه د سندونو او د غراز ویالو د ډکېدو او بهېدو سبب شوي چې ګڼ کسان زیانمن کړي دي. په وروستیو ورځو کې د یوګانډا او کینیا ځینې برخې هم د سخت ورښتونو شاهدانې وې. تېره اونۍ بیا په روانډا کې هم سیلابونه راووتل چې له کانګو سره پر پوله پروت هېواد دی. هلته هم 190 کسان مړه شول. باید ووایم چې دغه طبیعي پېښې په داسې حال کې کېږي چې لاله وړاندې نه په افریقایي هېوادونو کې لکه د افغانستان په څیر ګڼ خلک له بشري ناورین سره مخامخ دي او له وړاندې نه پکې ویل کېږي چې وچکالۍ هم دغلته د ګڼ شمېر کسانو کورني عواید کم کړي دي او خلک یې د خوراکي پلوه له ستونزو سره مخامخ دي.
مننه کوم اسدالله لودینو چې د کانګو هیواد جنوبی ولایت کیو د سیلابونو وروسته حال راک تازه شمیرې دادی چې هلته په کیو ولایت کې 280 کسان مړه شوي دي. د سیلابونو د راوتلو د ځمکې د خوېدنې په پیښو کې هم دارنګ 200 نور کسان هم ټپیان شوي دي او لا هم خلک او ژغورونکي د ډیرو کسانو د مړینې ویر لري. اوس به بیرته راشو افغانستان ته. د افغانستان په سویل لویدیز کې د طالبانو حکومت د کوکنارو د فصل د ختمولو لپاره اقدامات کوي. د طالبانو حکومت وایي د خپل مشر ملا هبت الله اخونزاده امر یې په دې برخه کې تر ډیره پورې عملي کړی دی، خو کروندګر شکایت کوي چې طالبانو د متبادل یا بدیل فصل وعدې نه دي ورپوره کړي. په دې اړه باندې ګولایاز د فرانسې خبری اژانس یو رپورټ جوړ کړی چې په ګډه باندې ګورو او اورو.
دا کوکو ګوله ده چې د افغانستان په لخکرګاه کې د کوکنارو فصل تباه کړل شو. د طالبان حکومت امر کړی چې په هیواد کې بعد د کوکنارو فصل نه کرل کیږي، خو کوکو ګوله وای د ګټې وټې بل هیڅ وسیله نه لري.
راغلی وای دا خدای پر واجه دغه راتریږ دی، دغه ما بیخي خواري پکښلې ده، پورو په دارو په خواري سړی دا به شي سیراته دا سرای زه هیڅ نه لرم د خواري شي. هغه دوی واره ولیا جاڼې مشته همر سوی دی مژده بل تر همر لاندې همال راسي چې
د فرانس پرس خبری اجانس خبریال د هلمند لخکرګاه هغه سیمو ته ورغلی چرته چې د کوکنارو کښت کېدو، خو اوس هلته غنم کرل کیږي، خو کاروندګر د متبادل روزګار ذریعہ غواړي.
کښوس خو نور نه لرو نه چوز مرسته دا طالبان کومک را سره وکړي ستاره کې را سمات کړ کښتونه را سره خراب کړ نو کومک برکې دې شه بدل خو برکې خو دې نه وای چې بدل ورکوخی چې نه جرا کړی تر وځه.
په هغه سم کې د پخوا په سیر کوکنارو کخ کم شوي چې کاروندګر پری خوشاله نه دي.
مشکل مزرعه ته ته جو بیکاره بیکاره ده روش کا دیر مزرعه په بجی کې مشتر سره په نیش کې دیر نشکر سره شش کا دي چپلن است.
د طالبان حکومت وای د کوکنارو فصل د منځ وړلو لپاره یې سخت ګامونه پورته کړی.
منځ خو د ډیر حته عملي سوي دی د امیر المؤمنین حفظه الله فرمان چې وسو چې دا اعلان وسو دا غسه ورسته ډیر خلکو دا اکثر ومنلې. نو یو خاص ځای کې په کور کې په ځای په ممتہ کې په ځای کې یو پل نیم جریب یا نیم چاریک ځای پاتې سوی کنه نه دی پاتې سوی.
د طالبان حکومت چارواکي ادعا کوي چې په زرګونو جریبه ازمکه کرل شوي کوکنارو فصل یې له منځه وړی دی، خو د مخدره توکو او جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو ادارې UNODC له شمیرو سره سم تیر کال په افغانستان کې 2,33,000 ایکړ ازمکه د کوکنارو کښت شوې وو.
تاسو اوریدونکو کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 0042211601. شمیره بیا تکراروم 0042211601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم: 00-42-02-21-12-46-01. منتظر پیام های شما.